السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونه ته ځانګړې شوې. کوربه زموږ همکار نوریاس نوری صاحب دی. ورسته به دا خبرونه درته وړاندې کی. په دې خبرې پکې کېږي چې د کارګرانو نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې له 15 لک زیاتو کسانو په وروستیو 4 میاشتو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي. که تاسو هم دنده له لاسه ورکړي وي دا مهال څه اندېښنې او پلانونه لرئ؟ زموږ د خبرونه واورئ، زنګ را ووهئ، خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړئ. خو راځئ چې په پیل کې د دې سات خبرونه واورو. ملګری ملتونه وایي هغو سره باید حساب کتاب وشي چې افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي. طالبان وایي نړیواله ټولنه دې په اساسي او دوامداره توګه له افغانستان سره مرسته وکړي. او امریکا وایي هر شیبه امکان شته چې روسیه پر اوکراین برید وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د دې سازمان له امنیت شورا غوړي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو په 13 له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقونه تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي. میشل باشلی دا سرګندونې پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. هغه یادونه وکړه چې د ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو ته نه پاملرنې د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولی. په داسې حال کې چې دا هیواد له یو بېساري بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا وایي نړیواله ټولنه د په دې شرایطو کې په اساسي او دوامداره توګه له افغانستان سره مرستې وکړي. ملا محمد حسن اخوند دا سرګندونې نن په کابل کې د اقتصادي کانفرانس په پرانیستون کې وینا کې وکړې. د پر نړیوالې ټولنې له دې کابل نیوکه وکړه چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورا لاینز بیا غونډې ته وویل دا سازمان هڅه کوي چې د افغانستان اقتصاد بیرته په پښو ودرېږي. کابل ته د طالبانو له بیا راتګ وروسته امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارده ډالره پانګه کنګل کړه او نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق ډالرو ته د طالبانو لاسرسی بند کړ. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې پراخ بنسټه حکومت جوړ شي، بشري حقونو ته درناوی وکړي او کومې ترهګرې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې ګټه واخلي. طالبان بیا ادعا کوي چې دغه شرطونه یې تر ډیره پوره کړي دي. په کونړ کې د دو وسلوالو کسانو په ډزو کې 4 طالبان او یو ملکی وګړی وژل شوی او 8 تنه نور ټپیان شوي چې طالبان او عام وګړي پکې دي. دا پیښه نن 4 شنبه په نرنګ ولسوالۍ کې شوې ده او د اسد آباد روغتون ازادۍ راډیو ته تایید کړي چې دوی ته همدومره مړي او ټپیان وروړل شوي. په کونړ کې د طالبانو د تات او فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل بریدګر په دې نیت په یو موټر ډزې کړي چې ګواکې د هغوی شخصي دښمنان پکې ناست دي. نوموړی بیا وجل شوی او ټپیان تر ډیره د طالبانو غړي یادوي.
شخصي موضوع ده، خو کوم قاتل چې دا ډزې کړي دي نو په دې گاډي کې غالبا نغه داخل کړل چې دا زمونږ چې کومه هدف ته هغه کس ناس دي. نو گاډي کې مجاهدین ناس دي، 14 کسان، 8 زخمیان او دغه 15 چې دي نو دا شهیدان دي.
حنیف وایي یو بریدګر په ټپي حالت کې نیولی او د بل د نیولو هڅې روانې دي. د سیمې خلکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله شوې، خو خپلواکو سرچینو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له 15 لک زیاتو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو اړوند سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو لپاره هڅه کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر لمخې ILO په یو راپور کې چې نن خپور شو ویلي د بحران د افغانستان اقتصاد له پښو غورځولی او د کار مارکیټ یې زیانمن کړی دی. په دې اړه وروسته په مایکروفون ساسو خبرونه کې بحث کیږي. په بدخشان ولایت کې برف کوچ 3 کسان وژلي دي. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزودین احمدی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون شپه د راغستان ولسوالۍ په خمبیل او په تیر سیمو کې شوې. هغه زیاته کړه چې په پیښه کې 15 نور کسان ټپیان شوي دي او یو شمیر تر واورو لاندې ګیر کسان ژغورل شوي هم دي. تر 19 کلنو د کمومره کرکټ نړیوال جام سبا د نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پاکستان لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د سهار په 10 بجو پیلېږي. افغان لوبډلې پرون د دې جام په لومړنۍ لوبه کې پاپوا نیو ګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماته ورکړه. افغانستان به د شنبې په ورځ خپله درېیمه سیالۍ له زیمبابوې سره وکړي. د یو ورځنیو 500 اورا لوبو د نړیوال جام په ویسټ انډیز کې د جنوري په 14مه پیل شو چې د فبروري تر 15مې نیټې به دوام وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې هر شیبه ممکن روسیا پر اوکراین برید وکړي. د چارواکي پروند کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر د تاک پر مهال دا خبره وکړه. ټاکل شوی ده چې انټونی بلینکن له اوکراینی چارواکو سره همداراز له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداشه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د مایکروفون تاسو د خبرونه ته مو زنور یا نوري هر کله کوم. نن په افغانستان کې د وزګارۍ پر ستونزې خبرې کوو. هغه ستونزې چې ډیرو خلکو اقتصادي وضعیت لا بدتره کړی دی. که څه هم په تېرو حکومتونو کې ډیر خلک وزګار وو، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې له هغه مهال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د دولتي ادارو ډیرو کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. په تېره بیا ښځو چې په پخوانیو حکومتونو کې په ډیرو دولتي ادارو کې کار کاوه هم له خپلو دندو څخه لرې کړی شوي دي، چې دې مسلې هم د کورنیو پر اقتصاد بد اغېزه کړې. اکثره دغه ښځې هم د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې وې. که څه هم تر اوسه د هغو کسانو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره خپلې دندې له لاسه ورکړي، خو د کارګرانو نړیوال سازمان ILO په یو نوي راپور کې چې نن یې موندنې خپرې شوي ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دو وروسته له 15 لکو زیاتو افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو اړوند دې سازمان ټولو وګړو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو لپاره دا سازمان البته هڅه کوي. ILO په دغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي د بحران د افغانستان اقتصاد له پښو غورځولی او د کار مارکیټ هم زیانمن کړی. د راپور له مخې روان وضعیت په تېره د ښځو او هغو خلکو لپاره سخت دی چې پر کروندو، دولتي ادارو او د عامه خدماتو او رغنیزو چارو په برخو کې کار کاوه، ځکه دې خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او ډېرو یې خپلې تنخواګانې هم نه دي اخیستې. د راپور پر اساس په افغانستان کې ډېر شرکتونه په معلق حالت کې دي، ځکه زرګونه افغانان هر ورځ له هېواده وځي. د ILO د اټکل له مخې ښایي تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د 9 لکو ترمنځ خلک بیا هم خپلې دندې له لاسه ورکړي او د کار فرصتونه هم له منځه لاړ شي. نن به له تاسو چې وزګار یاست یا مو په وروستیو کې خپلې دندې له لاسه ورکړي واورو چې په څه ډول د ورځني ژوند اړتیاوې پوره کوي. له وزګاری دو سره مو اقتصاد څومره زیانمن شوی او پر نورو لارو چارو مو هم غور کړی یا نور امکانات لري چې له اقتصادي پلوه مو خپلې اړتیاوې پوره کړی؟ په خبرونه کې مو د اقتصادي چارو پوه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیریه هیئت غړی از رخش حافظي هم میلمه دی. د ټلیفونونو شمیرې اعلانوم. په دې نړیوالو شمیرو کولای شئ چې راسره تماس ونیسئ. البته یوه شمیره مهم ده، واتساپ ده، که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د انټرنیټ له لارې هم راسره وصل کیدای شئ. نړیوالو شمیره مو ده 00420221120501. بل شمیره ده چې د واتساپ شمیره ده، در سره ثبت کړئ 00420221120. بیا تکراروم 00420221120. که انټرنیټ لاسرسی لري دی واتساپ لري وړیا سره تماس ټینګولی شئ، او د سکایپ لري هم کولی شئ چې اړیکه سره ټینګ کړئ. راډیو ټکی ازادي مهم د سکایپ آدرس دی. د خبرونه زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لومړی به ورشو ازرخش حافظی ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مدیره هیئت غړی. خبرونه ته خیر اغلاس حافظی صاحب
سلامت سي. سلامونه تاسو ته درنو همکارانو ته او ویدونکو ته.
نن کپایل لدین وکو د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون په مشرۍ اقتصادي غونډه په کابل کې جوړه شوه. خاغلی اخوند نړیوال ټولنې باندې انتقاد وکړ چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی او دا مسله د دې سبب شوې چې په افغانستان کې بهرنیان پانګونه ونه کړي. یعنی په دې معنا چې کله پانګونه ونه شي اقتصاد نه غوړېږي او خلکو ته کاري فرصتونه هم نه رامنځته کیږي. په دې وروستیو څو میاشتو کې هم لکه څنګه چې ما په مقدمه کې وویل ډېرو خلکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. ستاسو نظر غواړم واخلم چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا دغه څرګندونې چې کوي دوی خپله څه کړي دي چې نړیوالو ټولنې سره یو تعامل وکړي او پر هغوی د خپل حکومت په رسمیت وپیژني؟
بیا سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. افغانستان یو لوی ناورین سره مخامخ ده. د یو بد حالت کې قرار لري. یو مشخص ادرس د بینملي پانګوال لخوا هلته شتون نه لري چې دا شرایط برابر وي چې پانګونه وکړي. هغه مخکې چې موږ یو په نوم د بیمه د میګا د نړیوال بانک څخه درلودل هغه هم کنسل دي اوس هېڅ یعنی جاري نه دی. هېڅوک زړه نه کوي چې په داسې حالاتو کې خپل ځان او مال په خطر کې واچوي او رس قبول کړي. نو دا موږ په یو رکود څخه وتلي یو موږ بحران ته داخل یو په اقتصادي لحاظ. ډېر خلک خپل کارونه له لاسه ورکړي لکه چې تاسو فرمایلي دي. او حداقل په خپل د مامورین د دولت چې شپږ لکه او اته څلوېښت زره ملکي مامورین په تشکیل کې او سره له هغې بیا درې لکه او دوه پنځوس زره نظامي ویل خو یو تعداد ویل خیالي دي خو بیا هم یو تعداد وو تقریبا سلور لکه خلق شهدا او معلولین او متقاعدین او نور خلق چې د دولت څخه تنخواه اخیستلې او خپل کورنۍ چلولې هغوی هم بیکار دي. یعنی معنا یې دا چې نه یوازې پخوانۍ بیکاري چې د پخوانۍ دولت څخه په میراث پاتې دي او دا اقتصادي وروسته پاتې او فقر چې شتون درلودل او ټول زموږ امید په خارجي مرستو باندې خلاصه شوي وو ځکه چې هغه بنسټونه چې باید ملي اقتصاد ولري زموږ اقتصاد نه درلودل. نو هغه په نوې حکومت کې هغه مرستې هم قطع شوي او افغانستان لا پسې په بحران کې ډوب شو. نو دا چې څوک ګرم دي او څوک ګرم نه دي دا مسایل بالکل واضح او روشن دي. دنیا خپل شرایط لري او هر څوک چې ویل چې نام میته فرمان میته څوک چې مرسته کوي خپل شرایط وړاندې کوي چې په دا شرایط کې زه مرسته کوم یا څوک چې پانګونه کوي خپل هغه سیاسي بستر ته امنیتي بستر ته او اخلاقي اصول ته او بینالمللي کنوانسیونو ته ژمن دي. نو په دې خاطر باندې تر څو چې هغه شرایط برابر شوي نه وي دا په ګلایه او بد افسه او په دا شیانو کې متاسفانه نه کیږي. باید موږ هغه شرایط برابر کړو که چیرې غواړو چې اقتصادي پرمختګ وکړو.
بله
لکه چې په دوبۍ کې راغلي لکه چې په ترکیه کې راغلي دي باید هغه شرایط ورته برابر کړو.
بله مخیله دې چې اوریدونکو ته وار ورکړو. یو بل موضوع هم چې نن په اقتصادي غونډه کې مطرح کړه د رئیس الوزراء مرستیال عبدالسلام حنیفي ویلي دي چې حکومت نه غواړي چې د افغانستان اقتصادي خپلواکي د په وینا د مرستندوی بنسټونو د سیاسي شرطونو قرباني کړي. تاسو چې کلونه کلونه د افغانستان په خصوصي سکتور کې او د افغانستان په اقتصاد کې مو فعال وي کېدای شي چې یو هیواد له اقتصادي پلوه نن ورځ خود کفا وشي او اقتصادي خپلواکي ولري؟
خود کفایی خود یه خبره ده. خود کفایی معنی دانه ده فرمان لمخی نکی چه من فرمان صادر که چه من خود کفاییو باید مونږ تولید ولرو، باید مونږ توازن د بیلانس د تجارت بینلري ولرو، باید مونږ زیات صادرات ولرو، باید زمونږ اقتصادي بنسټونه جوړ وي، زمونږ لارې سمي وي، زمونږ هوایي ډګرونه باید په بینلري معیار سره برابر وي، باید زمونږ تولیدات رقابتي وي او تولید ترجیحي وي. هغه شاید باید تولید خو چې په بینلري مارکیټ کې باید مونږ وکولې شو رقابت وکړو. نو که چیرې دا خو خبره ده چې مونږ بسیتو ته ورسیږو، مونږ استقلال اقتصادي ته ورسیږو، دا خو ډېره ښه خبره ده. ولې دا یو شی ته سوای دا اراده ګرایی، یعنی چې د فرمان له مخې نه کیږي چې مونږ استقلال اقتصادي ولرو. زم هر وخت وایم چې باید استقلال اقتصادي ولرو، او استقلال اقتصادي معنی دا دی چې مونږ خپل احتیاج نورو ته کم کړو. مثلا مونږ د دنیا څخه ګدایي ونه کړو، ضرورت ونه لرو، خو زموږ باید عادي او اکتشافي بودجه باید زموږ د ملي منابعو څخه وي. نو که چیرې مونږ غواړو چې د نورو سره مرسته وغواړو، بیا د هغو شرایط باید ومنو.
بله حافظ صاحب، پر دې به خبرې وکړو چې افغانستان خو په دې تیرو څو کلونو کې تقریبا یو مصرفي هیواد و. تاسو هم ډېر ځلې دا موضوع رابرسېره کړې، په افغانستان کې ډېر ابتدایي شیان نه تولیدېدل. حتی یو ځل چې موږ تاسو خبرې وکړلې چې ډېر ستراتیژیک مسایل دي، لکه چې اوبه دي مثلا، نور دي، باید په داخل د خپل مملکت کې باید تولید شي. پر دې به خبرې وکړو. خو ډېر اورېدونکي بیا هم ټلیفونونه کوي، دوی ته به وار ورکو. ځینې اورېدونکي احتمال لري چې ځینې پوښتنې مطرح کړي، او هغه پوښتنې هم ممکن تاسو ورته ځواب ورکړي، او شاید ښایي نظر هم پرې ورکړي. د څو اورېدونکو غږونه به ځان سره ولرو. بلې، مهرباني وکړئ ځان راوپېژنئ. د مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني.
عرض سلام دارم برای شما و همه مخاطبین محترم و مهمان محترم شما آقای حافظی.
مننه کور ودان. څوک او لکم زمو تماس نیولی؟
نام هاشم سرشک هستم، از لندن صحبت میکنم، مخاطب هستم با شما. من از آقای حافظی یک سوال دارم. من صحبتاشون از بحث بی بی سی هم هفته های قبل شنیدم. در یکی از بحث ها یک نکته اساسی را مطرح کردن، صحبت کردن که برای ما سوال موند. خوب است که از خودشان هم تشریح بخواهیم. این بسیار گپ مهم است که یک در 20 سال گذشته یک صندوق وجود داشت به نام صندوق بازسازی افغانستان. این صندوق بازسازی را در موردش تشریح بدم که چی بود و سرنوشتش بالاخره چی شد که افغانستان به این روز رسید، و صندوق چی شد افغانستان که به این روز رسید، این سرنوشت و صندوق چی شد و به چی اساس ایجاد شده بود، فلسفه ایجاد و صندوق چیست. و یک نکته ای و سوال دیگه من این است که از نگاه فلسفی آقای حافظی خودشان اقتصاددان هستند، تاجر فعال هستند، کتاب هم نوشته کنند، لطف کنند این را تشریح کنند که مدرنیتی سازی اقتصادی از دنیای امروز از نگاه مادی و معنوی چی معنا داره. چرا افغانستان امروز ما از هیچ متفاوت است با دنیای دیگه، با کشورهای دیگه، و آینده روشنی هم وجود نداره. قبلا مطرح کردن در مورد خودکفایی، نکات خوبی را گفتن که باید این نکات این خودکفایی خواهد آسمان نمفته، این خوب باید شکل داده شود از نگاه تاریخی، از نگاه فرهنگی، از هر لحاظ. ولی ما حال خوب ما مدرنیته سازی هیچ وقت از مدرنیتیزه گپ زدن نمیتونیم.
بله که
ما چی کنه میتونیم با دنیای امروز رقابت کنیم؟
بله
هیچ فعالیت کردن نمیتونیم.
بله که یو پختنه تاسو وکم هغه د چې تاسو بلندن کې وسی. آیا په افغانستان کې مو خپل خپلوان نږدې د کورنۍ کوم غړي خپل دند له لاسه ورکړي دی، ورسره په تماس کیاست؟
ما مستقیما تر تماس نداریم. ولی یک اصل که آدم باید بگو، یک عزیز داده همین نقطه چرا آر مطرح میشه؟ چرا این وضعیت خود در دولت قبلی هم وجود داشت؟
بله.
ولی با استاد مطبوعاتی چرا آر بیشتر داره؟ همین از آقای حافظی مطرح میکنم سوال که این مشکلات خود قبل را وجود داشت. اصلا کسایی سراغ داره ببخشید، ما کسایی سراغ دارم که دو ماه آخر ماش دوران اشرف غنی هم ماش خود نگرفتن. مثلا زن افغانستان هم وقتا محکوم بود. این چیزا خو برای طالب از گذشته به میراث مانده.
بله
ولی آل باستاب مطبوعاتی چرا بیشتر پیدا کرده؟
ما په مقدمه که هم دی موضوع یادونه وکړه، یعنی په افغانستان کې تیر حکومتونو که هم په میلیون میلیون کسان روزګار، یعنی په دې معنی چې کارونه نه درلودل، خو په دې ورستو کې بیا هم پر دغه وزګار کسانو نور هم ور اضافه شوي دي. کور ودان مننه. حافظي صاحب، پوښتنې مو ځان سره یاداشت کړئ.
او زما په ذهن تشتلی
او مننه څو اوریدم کې بنورم راوخلو تاسو بیا ورسره پیرانه واچوي مهرباني دې مایکروفون تاسو خبرونه ده او څو قبل کوم زی تماس نسی
محترم نوري ستا ته سلام او ملمنو ته سلام احمد همدر د سره پاړي کا کیند خسته لغمان
خسته لغمان کې اوس واور ووري باران ووري سره قند وزیر
بس کله مېدا باران شروع سي نوري سي دا کله بس باران ودرېږي او ورېز ده
خا موضوع خو مخکې ما ویلې تاسو خپل دند اوس لري
زه خو خپل دند دا د کور سرپرست ما ور سره بس یو دکان مې دا تند خوندغه دند له مختلفو
کوم تغییر نه دی فکر غلای دا ورسته یو څو میاشتو کې
بس تغییر دا راغلی دا چې ولس غریبې سره مخ شو یا دا هغه کوم قیمتي راغلی دا ولس هم توان نه لري او موږ چې کوم خرید په خوا په کم ریټ کا هغه مو نه سره نو اتمن فرق راغلی دا لږ نه ډیر فرق راغلی
ښه خبرونه ته تماس نیولې دا غوښتل مو کوم پښتنه مطرح کړي نظر ورکړي مهرباني
غوښتنه خو مې دا نظر هم دا غوښتنه مې دا پښتنه مې دا کنه محترم نوري صاحب دا کوم وضعیت اوس افغانان ور سره مخ دی او افغانستان هیواد ور سره مخ دا او سیاست ور سره مخ دا کنه دا د ما په نظر نوري صاحب دې سر په وجه دا د امریکا په ډیری عالمی ناکامۍ سره وته دا او هغه اوس په یو په یو لبزی کامیابی کې هغه خلکو ته خي او کوسوري دغه حکومت نه ول ولس نه ول هیواد نه باشي چې له سیاست نه غورځول له پیژنګلو رسمیت نه غورځول دا اصل مطلب دا د سکل امریکا خپل ناکامي و منل چې زو واقعیت سره له افغانستان نه ناکامه وته ما بس ټول مسله دا
حاجت
اوس خبره دا د سټو د دې د سل ناکامي سره وته واغه دا د کامیابی دوم نه کوي کامیابی ځم سره نه دا وړي دوم نه کوي او له ناکامي سره ولې ولس نه دی نور کثیر مخ کی د سید مرا پری دی او دا د حکومت دین پر رسمیت کې ځنی چې ولس لډیر بد وسته مخلدغه نه نظر ده
کور ودان مننه بل اوریدون کې دې مهرباني ځان راو پیژنې دې مایکروفون تاسو خبرونه د ازادي رادیو اوري مهرباني بلې
دې السلام علیکم
و علیکم سلام څوک او لکم زموږ تماس نیولای
ساحل مند کو نه ارڅخه
بلې ساحل صاحب خبرونه تخره غلاست اتمن موضوع مو اوریدلې د غوړم تاسو نظر و اورم او تاسو کار لري
بېلکل نوري سه موضوع مې اوریدلې ده نه بیرن خوځو کار نه لرم او په خامې د افغانستان په واستوال په وس کې د افسر په صفت باندې د تر سره
bale
دندې خو د لاس اور کړلې اته چې مخکنم دوه میاشتې مونږه ماشینه نه واغستې وس وضعیت دا سیدې چې اقتصادي و به کچې خراب دي په دې خاطر باندې چې دلته نه په افغانستان کې کار شته دی او نو دلته اوس توفیری چلن کېږي طالبان موږ ته دشمن په سترګه باندې ګوري حتی د کوره نشو وتلی او د نن ورځې قصه که درته زه وکړم زه یو دفتر ته لاړم د سرې میاشتې دفتر ته نو هلته مې یو ملګری و مال که څه کومک راسره وکړي یا کومه دنده وي نو هغه بیا راته وویل چې دلته چې کوم نفر دی او کومک ورسره کېږي دا طالبان دا لیستونه ورکوي او هغه خپلوان چې دي هغې په دې لیستونو کې نیسي او منظوري راځي کومک د هماغه ورسره کېږي حتی د پخوانی کارکونکو د کورنۍ سره او د هغو د خپلوان سره هم توپیر چلن کېږي چې حتی اجازه نه ورکوي چې مثلا ولسوالۍ ته یا بل ځای ته داخل شي نو زه اوس دې ته حیران یم چې اوس مثلا نړیواله ټولنه دا موږ تاسو اورو د مطبوعات لایب نه چې دومره کومک وشو دومره کومک وشو اخر دا چرته لاړ خو ټول همدا خلک یې په خپل منځ کې زما سوال دا دی چې ولې داسې یو اداره نه رامنځته کېږي چې مثلا د خلکو نظر واوري پوښتنې واوري ما دا نن ورځ قصه مې درته وکړه ملګری مراتب دلته لیستونه جوړیږي همدې خلکو هغه خپل خپلوان په مقرر ډول باندې زما خپل پنځه میاشتې وشو نه معاش لرم نه کار لرم نو دومره اقتصاد مې برابر نه چې مثلا بل یو هیواد ته وځم ځان د پاسپورټ واخلم
بله تاسو په کونړ کې وویلې دنده مو هم عملته ترسره کول او کوم بل ځکه اوس چې بیکاره سوي یاست بیرته خپل پولې پټې ته تل ګرځېدلې وي اصلي مینته
پولې نوري صاحب پولي پټي خو د افغانستان خو د کونړ کې روان دي ګټه بل څوک اخلي نو زما کوم څه خاص نشته زما کوم خلک او ټول غرونه او رغونه دي و زما دنده په لغمان ولایت کې و افغانستان په وسلوال فوس کې افسر په صفات باندې مې دنده تر سره کوله خو لاړ
بله
نور داسې کاري فرصتونه نشته چې مثلا موسیسي یا بل شی هیڅ یو شی نشته هیڅ ژوند امید نشته چې مثلا ساری اخرو ماښام د کومه بس په نیمه ګېړه باندې بیخي وضعیت خراب دی.
مننه کور ودان چې سره تماس مو ونیو په دې هیله چې وضعیت بدل شي او تاسو بیرته په دندې وګمارل شي. کور ودان چې له کونړه مو سره تماس ونیو. ساحل له کونړه وو د پخوانی پوز یو غړی. یو بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني ځان راو پیژنئ او وروسته څو د قولو لپاره ټلیفون نه مکوئ. ځینې پوښتنې مطرح شوي دي چې زموږ میلمه ازرخ شافیزي به پرې رڼا واچوي. مهرباني څوک کولی کوم ځین تماس نیولی؟
سلام محمد، سلامونه نیکی تاسو ته درانه میلمه ته وړاندې کوم.
مننه کور ودان، تاسو هم سلامونه. څوک لکم زید متماس نیولی؟ لکم زید
سلام محمد دی پولی کسی نه متماس نیولی.
بله مهرباني، تاسو هم حتما خبرونه اوریدلی. مقدمه که ما وویلی چې نن پر کوم موضوع خبرې کوو، غواړم ستاسو نظر. مهرباني.
نظر خدا اگر دیده خبرې به وکړو، ندیده به نه کوو. دا کوم اخزاد باید باید دوه لکه دری لکه نه پوستې موږ چې امریکایان لاړل ورسره ووتل لاړل بهر ملکو ته یې بوتل امریکایانو بوتل او پیسې هغه شتمنۍ چې موږ وي هغه هم یې وویلې ټولې لاړلې امریکا او نورو مملکتو ته. هغه خلک له دنګو نه وتلي خلک دي چې هغو وطن ته خدمت نه ده کړی، هغو خیانت وکړه، هغه لاړل. او هغه خلک چې اوس هم ناست دي د هغه بله زه تللی وم ریاست ته د مالک ګوسیا و پاتې و دلته پنشیریان هم همغه چوکیو کې ناست ول، پاسیوانان هم ناست ول، ازبک هم ناست ول، هلته اردارم پکې ناست ول او پښتون هم ناست ول. که یو دوه درې طالبان و نو ټول همغه خلک دي په دغه اوضوع کې هم همغه پخواني خلک دي چې هغو خیانت نه ده کړی، هغو غلا نه ده کړی، هغو رشپت نه ده خوړلی، هغو ملت ته خیانت نه ده کړی. هغه خلک اوس هم
مننه کور ودان. بلې قدرمنو اوریدونکو، څو شیبو لپاره ټلیفون نه مه کوئ. ځینې پوښتنې مطرح شوې دي، په دې به زموږ میلمه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرخ شافیزي چې خپرونې ته مو بلنه ورکړې ده رڼا واچوي. حافظي صاحب، د څو اوریدونکو نظرونه مو واوریدل. یغه لومړني اوریدونکو چې لندن تماس نیولی او ځینې پوښتنې مطرح کړې وې، یوه موضوع هم د افغانستان د بیا رغونې د صندوق چې د نړیوال بانک په چوکاټ کې جوړ شوی و، تقریبا یو نیم میلیارډ ډالر پکې راټول شوی و چې هغه پیسې هم کنګل شوی و، که څه هم یوه برخه یې په دې وروستیو کې آزاده کړله. 280 میلیونه یونیسف ادارې ته او د خوړو نړیوال پروګرام ته یې ورکړل چې افغانستان کې بشري مرستو باندې ولګوي، خو نورې بیا هم کنګل دي. که په دې باندې پیل همدې وکړو مهرباني.
جناب آقای سرش سلام بر شما. سوالی که شما کردین ارسی سوالتان مهم بود. اولی که صندوق بازسازی افغانستان از وقتی که خارجی ها علاقه گرفتن که به افغانستان کمک کنن، تحت نظر بانک جهانی یا یک صندوق بازسازی افغانستان ساختن که از امو صندوق یک مقدارش به دولت افغانستان به بودجه ملی می دادن، به بودجه انکشافی و عادی، و دیگهش خودشان مصرف میکردن مستقیما، ولی همون پیسی را که به دولت میدن از طریق ازی مصرف میکردن. اکثرا پروژه بازسازی مستقیما بدون سلسله دولت انجام میدن، مثلا راه را میساختن، تاسیسات دولتی مانند قماندانی امنیه در ولایات و ولسوالی را میساختن، یا زمین درک بود و این متکی به کمک های خارجی بود، چون کمک های خارجی دیگه دولت تعلیق است. به این خاطر خودی صندوق هم هست ولی کن فعال نیست.
حافظی صاحب، در افغانستان که چه تقریبا ویلکی گی چو زره ده پروژه وی ده نریوال بانک پم رست بانده عملی که ده، ده هم ده هم ده نریوال ده افغانستان ده برغوانی صندوق چه ختم بوده ده؟
ټولی هغه پروژې چې د بینلی مرستو لري ته میلیزلی او د دولت ته ورکول کېدلی دغه صندوق ته راته اما نور مثلا دی ایس ای دی مرسته یا دی سیدا دی انگلیس مرسته یا دی کانادا یا نور هیوادونه چې مستقیما مرسته کولی او هغه یو تعداد بینلی مواسات لري او یو تعداد هم دی ملل متحد مثلا یو ان ڈی پی او مثلا یونیسکو یونیسف او نور لکه دا مواسات معتبر بینلی لري کېدلی هغه به عزت نه راته اما هغه پروژې تاسو وایاست هغه پروژې میثاق ملي په نوم اوربان نوم یې ښودل شوي مخکې همبستګي ملي و بیا اوس میثاق ملي شو هغه انکشاف دیات کویل درلودل چې دا په دا لیرو سیمو کې پروژې وي او هلته محلي شوراګانې وي د خلکو او د بینملي مؤسساتو او د دولت استازي سره یو ځای کار کوو په نوم د شوراهای همبستګي ملي چې بیا وروسته نوم یې میثاق ملي شو هغه پروژې تقریبا 1300 وي چې باید په راتلونکي 15 کال کې بشپړ شوي وای یو تعداد شروع شو یو تعداد تکمیل شو او اکثرا نه تکمیل دي هم متاسفانه د فساد د شتون له مخې هم تقریبا اکثرا پروژې مخکې هم مشکلات سره مخ وو
مننه کور ودان مهرباني تاسو هغه پوښتنه چې مطرح شوی و دوام ورکړي
و سوال دوم دوست عزیزم آقای سرشکی بود که چرا ما اقتصاد مدرن نداریم خو اقتصاد مدرن مؤلفات خود داره ما البته نظر به گذشته وضعیت ما خوب است ما در 51 کشور به خارج از افغانستان مجتمع های اقتصادی سنتی از جمله در لندن داریم شما میدانید که در لندن هم ما یک سکتور خصوصی فعال داریم که در تشبثات کوچک و متوسط بسیار زیاد دارن و بعضی ها هم تشبسات کلان دارن مانند از در 51 کشور دیگه ما تجربه اقتصاد مدرن نداریم اما ایره چه قسم به افغانستان انتقال بتیم در گذشته ناامنی و فساد بود حال قوانین بین المللی اجازه نمیده که کس در وطن بره و فضا را مسئول و مساعد نمیدانند اگر ما یک شرایط مسئول و مساعد و یک بستر سیاسی قابل اطمینان به وجود آورده بتانیم امی 51 کشور که ما نمایچی داریم مجتمع های اقتصادی، سنتی، خدماتی و تجارتی داریم امی ها اگر یک بخشی از امکانات خود انتقال بدن به افغانستان افغانستان آباد میشه مثل که ترکا از اتحادیه اروپا رفتن تکنولوژی را بردن پیسای خود را بردن امروز ترکیه در جمله 20 کشور سلطمند و مدرن اقتصادی دنیا قرار داره یعنی در جی 20 شامل است ما میتونیم ما فقط اگر یک فرصت درست به وجود بیایه تجارب کسانی را که در کشورهای مختلف رقابت میکنند عمل در دبی ما بسیار بخش فعال سنتی تجاری داریم مثلا در استانبول داریم در امریکا داریم در جرمنی داریم در لندن داریم که شما خودتان شاهد هستین اگر تمام این ظرفیت‌ها جمع امکاناتی که داخل افغانستان داریم معادن نیروی بشری بسیار خوب یا منتظر یک فرصت مساعد یک بستر سیاسی مشروع و قابل اعتماد هستند اگر این وجود بیاید و نمو آبادی افغانستان شروع میشه و انشالله تراژدی و می بحرانی که وجود داره این از بین میره و افغانستان یک اقتصاد مدرن و قابل اعتماد و خودکفا به آمده میتونه برای این باید هر کسی که میخواد که اقتصاد ما وابسته نباشه باید این کار کنه میگن بی‌رضایتان بیدل ناگزیر آفاتن رنج خوار خس بردن از برهنه پایی هاست ما تا وقتی که محتاج هستیم وابسته هستیم آزادی اقتصادی و سیاسی نمیداشته باشیم
بله بله حافظ صاحب کور ودان مننه د اوریدونکو ځینې نظرونه وو نه پوهیږم چې دغه لکونه چې ساحل سب ټلیفون کړی وو چې د وسلوالو ځواکونو یا د پاوز پخوانی غړی وو د افغانستان د پخوانی د پاوز د پخوانیو غړو وضعیت هم ډیر خراب دی او دوی کومه راتلونکی هم نه ویني ځکه چې له کاره بیکاره شوي دي د افغانستان پاوز وسلوال ځواکونه هم دړې وړې شول تاسو هم مخیا داونه وکړه چې شاوخوا درې نیم لکه که خیالي تری وباسي ممکن شاید یا درې لکه شاوخوا کې وو یعنی درې لکه ډېر یو لوی رقم دی او دوی هر یو یو کورنۍ درلودل فکر کوي چې د دوی لپاره به طالبانو کوم فکر کړی وي چې په آینده کې آیا که دوی پوز جوړوي یا بل جوړوي همدغه قدرونه به بیرته جذب کړي
داسې زما له نظره زه خو د اقتصادي له دیدګاه څخه دا وایم چې هر څوک چې کار کوي او ځای د کار لري او قدرت د خرید لري دا په خپله د رشد یو عامل دی په ملي اقتصاد کې. کله چې تاسو دا خلک د کار څخه وباسئ معنا یې دا دی چې تاسو یو قدرت خرید د ملي اقتصاد څخه هم واخیست. او هغه زمونږ همکار ډېر په ښه او محلي او څه په لغمان کې هغه چول چې زه دوکاندار یم هغه بیا ډېر ښه تشریح کړ چې خلک کار نه لري او زما دوکان هم نه چلیږي. یعنی معنا یې دا چې کله چې دوی پیسې ونه لري خریدار مامور د دولت یا نور کارکوونکي بیا دوکاندار د محل هم بحران سره مخامخ بحران چې بیا د کارګر د دوکاندار څخه پیدا شو بیا د تاجر څخه مال نشي را نیولی بیا تاجر چې مال وانهخلي معنا یې دا چې کارخانه چې موږ لرو یو نیم هغه هم بیا تولیدات خپل نشي خرڅولی. اوس ډېر تاجران دي او ډېر کارخانه داران دي چې هیڅ کار نشي کولی ځکه چې دا جریان د پول یعنی چین د تولید یا هغه کړۍ د تولید تر پایه پورې نه رسیږي ځکه چې خلک پیسې د خرید لپاره نه لري او ټول شیان څوکه څوکه په تب دریږي. دا یو ناورین ده.
بلې مننه کوربدان څو اوریدونکو ته بیا هم وارور کو. خو مخله دې کوم اوریدونکو راخلو دغه د سرش شبي وبل پختنه مطرح کړي چې اوس ولې دغه رسنې د موضوع راپورته کوي چې خلک په افغانستان کې وزګار دي کار نه لري دند نه لري دغه مو ستونزه خو په تیرو حکومتونو کې هم ډیر عام و. ستاسو نظر غواړم واخلم او پرختیا هم په تیرو حکومتونو کې په تیر بیا ځوان نسل تعلیم یافته نسل کلونه کلونه په دندو پسې ګرځیدل او بیکاره و. مهرباني
ما خو یعنی دی اتاق دی رئیس په حیث یا مثلا د رهبری غړي په حیث یا د ایکو دی رئیس په حیث په ډېر جرأت سره مې دا ویلي و مخکې هم چې موږ ناورین خواته روان یو. هیڅ وخت ما داسې مصلحت اندیشي نه دی کړی. هڅه چې د خلکو منافع دي ما خپل سرنوشت خپل د خلکو د منافع سره تړلی وو او تړلی دی. دا چې بیا میډیا څه ډول توجه نه کوو نه ولې کول مونږ خو هم دا ستاسو د تلویزیون له لارې رادیو له لارې د نور تلویزیون له لارې خپل خبرې رسولې ما وي او د فساد په اړه د مبارزې کې مونږ خو دا ویلو چې که افغانستان فساد ورک نه کی فساد به افغانستان له بینه ویسي. او مخکې هم دا نیوکه کېدلې خو اوس نورین ډیره لویه ده. اوس وضعیت ډیر خراب ده ځکه چې هغه مصنوعي اقتصاد کوم چې وو چې د کمبودونه او نیمګړتیاوې د حکومت د اقتصادي کلنلارې پور هغه کول ماسمالي کول په اصطلاح هغه هم نشته. اوس خلک ډېر اړ دي خیر ډېر محتاج دي.
بله کوروادان د افغانستان اکثره وګړي چې په هغه د بهرنیو په مرستو متکی وو د افغانستان د حکومت لکه څنګه چې موږ تاسو خبرې وو لا بیا اکثره زیاده بودیجه د بهرنیانو لخوا تم ګولېدله او هغه مرسته هم اوس بندي شوې دي. څو اوریدونکو راخلو. بلې قدرمن اوریدونکو د مایکروفون تاسو خبرونه د ازادي رادیو ده. زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لاندې خبرې وکړي چې ډیرو اوریدونکو ته وار ورسیږي. نن په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړله د وزګاری پر ستونزې خبرې کوو. هغه ستونزې چې پخوانیو حکومتونو کې هم ډیر عام و خو په وروستیو څو میاشتو کې ډیر عام شوې د ډیر خلک بیکاره شوی. یعنی ډیر هغه کسانو چې په دولتي او ملکی ادارو کې کار کوي خپل دندې لاسه ورکړي. څو میاشتې تنخواوي هم ډیر کسانو نه دی اخیستي چې دا هم د خلکو یا د کورنوي پر اقتصاد دی موضوع بد اغیز کړی ده. مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زموږ تماس نیولې.
السلام علیکم نور صاحب بزرګوار د بغلان البته محمد دی محترم.
بلې خبرونه تکرار غلاست. تاسو خپل دند لري اوس
بل صاحب مو خدش بکر کې شو په حساب دکاندار اس دکان لرو تقریبا موږ خو څه خاص مشکل نه درغلی. موږ دا یعنی بدبختی دا زړه چې موږ یعنی زیاتره وخت وینو چې موږ امتنان یې لیکار شوی دي. یعنی تیر حکومتو کې موږ دل دایمه حکومت نه لري چې موږ ډیر غټ لا سرونه لرو. یعنی مثلا هغه خارجي کومکو بل موږ متکی وي د موږ حکومت. یعنی موږ سبا ته فکر نه کاو چې آینده کې دا موږ ځوان نسل به آینده باندې وسول لري. یعنی مثلا یو خپل فابریکا ولري او یو خنور کارونه ولري چې دایمي په کار باندې ولګيږي. نو موږ د ایله حکومت کولای شي موږ وار وخت هم دا نه لري ورشکات موږ کوو بنیادی کار ولټو یعنی اوس ور نړیوال سمون در په اقتصاد کې پدې هغه کې موږ سره دی وخت لري
موږ
د آزادۍ دې تور کړی وسته موږ ټول مراد دی لاس کیو
مننه
باید مراد خپل لاس کی یعنی
بله که په ختنه تاسو داسې وکم چې تاسو چې دکاندار یاست هټیوال یاست څوک پور پوروړی دی هغه کسان چې په خوای دند درلودل کې خون کوي دی ک د کوم اداري کارکون کوي دی او پیسې نه لري لتاسونه خوراکي مواد یا نور مواد په پور اخلي
بله صاحب او خامخا د فساد ماده مخکې ماده دل
بار دوی ته
موږ د شي په اقتصاد باندې متکی وای نو موږ د شغل درلودل کار نه موږ درلودل
دوی ته لسته چولای
پښتانه چې موږ آینده لپاره په ګندوري صاحبونه کوي نه اوس وګوره چې موږ دغه باج عربي موږ کوی وره ایمان وګوره مصر وګوره او کوم داسې پوره تا به راغلي ملکونه نور هغه راغلي
دغه موضوع ته راشو زما دغه هدف د کوم موضوع ته راشو دغه کسانو ته کوم لست اچولای دی
بله
دغه کسان د شتاسونه په پور باندې خوراکي مواد یا نور وسایل یا اخلي لست مو اچولای دوی څومره مو پوره وړي دي وړي اوریدونکو پوسی چې وضعیت څه ډول دی
او نو رځه وو وخت دا خبر د منامه ول تاسو به تر معلومات رکیږي وخت یو زیاتره خلک مونږ راځي دا وای کوم څه سودا غواړي یعنی موږ ورکو موږ نشو سکول ځان مو نه پریدو موږ دا به بخت دې موږ باید دا نه حکومت موږ آینده په کوم کې خپل واک او چې دې خپل اغبانی باید فقط تکي وځي محترم
یو لاند خوراکي مواد او بای لوړې شوی دي کڅنګ
بله صاحب بای خو لوړې دي ولاب جان چې لوړې دي نو موږ خامخا د حکومت کې نه کوو نو وسوګر چې ټول جان وګورې چې دا څه قیمتي راغلي دا نو موږ عمل وکړو زموږ باندې څنګه کوو
مننه کور ودان بله د مایکروفون تاسو خبرونه د بل اوریدونکو ځان راو پیژنه وکړم زموږ تماس نیولای
سلام علیکم نور صاحب تاسو اوریدونکو
وعلیکم سلام څوک وکړم زموږ تماس نیولای
وعلیکم بهرات
بل خپل واکس اپ خبرونه مهتمن اوریدلې ده لومړی پوښتنه کول تاسو نو کوم خپل وسم مصروف یاست کوم دند لري کنه
بل نو رس محترم زه د واکس اپ مصروف وم او خپل د فارمسي واکس اپ مصروف یم نو بل نظر لرم نو رس
مهرباني
د افغانستان وضعیت او وضعیت او فرنګي وضعیت او د جنگ وضعیت دا چې معلومه ده د نن په خاور کې وځي دا د رسنیو تبلیغات دي وایي دا تلیفونونه چې دی د حکومت په سر کې ستاسو د یو تلیفون د چا کړي یا بنې کابل حکومت په اور سره لار یو لمسي ګو شیخ خپل ځیت نس ورښولای ولا څونه طالبان ناسم نس ورښولای موږ ګو شي چې کوي کنه اول حکومت کې دا رسنۍ دا خبرونه نه پورته کوي په دا حکومت کې دا غوښته فرش کې یو مثال دی په کثره د دریا په ډول اوس یو کثره اوس یو پورته وکړه کوي یو په اول حکومت کې مر مرمنو څخه سوال دی د خپل رساس برنامه خپل کتابو ته د کې به یې باندې اورا څنګه سو نه پر وجل کېدل دا د دوی دروست ورور دروست مور دروست اوس هیڅ خبر نه ده کنه و اوس یو بل خبره ما نو رسنۍ پورت وکړه ته سوال چې پاکستان څه ته ودا طالبان د پاکستان د رخوا فکر ستکه زه خپل نظر وایم نو رسو محترم
دا ډیر نظر مړي روخ څو خلند کې
لاندې کې پاکستان څخه بعد وړي نو رسو محترم زه خپل وایم اقتصادي مشکلات ته برت راځم نو رسو محترم تاسو وخت نه پې کوم دوغنی وایم چې دا حکومت یو څه فساد ورکی اقتصاد ضربنا شي او رودونکو ته وایم تاسو باید مور ختاکی راست
بله
تاسو نړیوالو هغه رسنۍ ستاسو تاسو رسنۍ بدل باید دې منطق زغات مخته ولاړ مننه نو
کور ودان چې له هراته متماسونی او مننه یو بل اوریدونکو هم دی او د بم راوخلو مې ربني څوک ولکو زم تماس نیولای
سلام کولس نبی زید بل غضب خبر
تلیفون مقطع کده کی ګمانم چې انټرنیټ مو سم نه دی ک بیا دوباره تماس ونیسی خبوی بلې دې مایکروفون تاسو خبرونه ده ازادي رادیو ده مهرباني بل اوریدونکو راخلو څوک وکم زمو تماس نه ولای
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک وکم زی
نورشی از یو سرباز خبرې کوم دی کابل نه
پوښتنه کلمړی لتاسو نام دا وکم چې خپل اوس کار لري کنه څه مصروف یاست
نه صاحب زه کار نه لرم خو چې موږ بیکار یو موږ در بدر شو دا د خپل مشرانو د لاس در بدر شو
کوم مشرانو
د کندک کوم
کوم مشرانو مونږ په افغانستان کې ډیر مشرانو بله په خوانه یو مشرانو دی وسنه یو مشرانو یا د ستاسو په ساته دی بله دی اوریدونکو سره اړیکه پریشوله بله حافظ صاحب لهرات مو واوریدل اوریدونکو وای چې باید خلک لګاو سیل ولري دا هغه موضوع ده چې اکثرا د طالبان ویندویان هم مطرح کوي چارواکي هم مطرح کوي چې اوس هغه پخوانی حکومتونو کې چې ستونزې وي فساد وي یا مثلا د ورځې به په لسګونو کسان وژل کېدل په بمونو چاودنو انتحاري او نورو کې هغه اوس نشته ده اقتصادي وضعیت به هم خسي او البته د ازادي راډیو اوریدونکو دي بیلابیل نظرونه لري د ټولو موږ احترام کوو خو غواړم چې آیا پرختیا هم افغانستان یو بحران نه وتلای دی هغه بحران چې په تیرو شلو کلونو کې ورسره لاس او ګریوانو شخړې پکې ډېرې زیاتې وي او ډېر خلک وژل کېدل
افغانستان خو سوارفي بحران درلوده امنیتي بحران شتون درلودل د فساد بحران موجود وو د اختلاف د رهبری د افغانستان او مرسندوی هیوادونو مخکې هم پیل شوی وو فقر بیداد کول به وزګاری وو دا مسائل د پخواسته وو په نوې حکومت کې ځینې ښه خبرې دي ځینې ناورین ته بیا لاپسې لمن وهي اقتصادي فقر بالکل برسیره ده ځکه چې ما مخکې هم ویلي وو چې زموږ اقتصاد په خارجي مرستو باندې اقتصاد وو او تر ډیره بریده پوری پرته له ملي مرستو څخه په خپل پخو نشي درېدلی نو هغه میراث چې بیت پات شو او بیا فساد ټول ملي امکانات یې له بینه یوړل ډیر لږ کړل اما په اوسنۍ حکومت کې مشکل دا دی چې هغه اقتصادي هغه مصنوعي اقتصاد هم شتون نه لري امنیت شته اما خلک دوی ته هم ضرورت لري
حافظ صاحب زما پختنه هم دلته دغه پښتو کې یو متل دی خپل بلستن سره باید پخې وغځول شي دغه مصنوعي اقتصاد آیا تاسو د افغانستان د راتلونکي لپاره په ګټه باله کله چې اقتصاد کاذب وي هدف زما دا چې
رسما ویلی وو
او
حتی په شورای اقتصادي کې په کابینه کې په خوانی رهبرانو ته ټول ته ویلي وو چې دا راتلونکي نه لري دا یو وخت په سب دریږي او خارجان پردي کتر نیمه شپه ده د تل لپاره نه وي ځکه چې په تاریخ کې مثلا په جرمني کې د پلان مارشال په اروپا کې هغه خو تر ابده پورې نه وي مثلا 15 کاله دوام وموند او فاصل هغه په خپل آلمان دوه اقتصاد د دنیا او اقتصاد اروپا شو نو اوس مهال خودش نش کېدل چې شل کاله مرسته وشي بیا هم شل کاله نور هم په تمه اوسېږم ولې دا کافي نه دی یعنی فساد له بینورل ډیر فضیلت دی امنیت ډیر اړین دی ډیر مهم مسله ده اما په عین زمان کې خلک دوی ته ضرورت لري خلق حقوقی خپل حق ته ضرورت لري هغه په اصطلاح خزي مکتب ته ضرورت لري نو تاجر او سوداګر دی یو مسؤل فضا ته ضرورت لري بانکي سیستم ته ضرورت لري بینالمللي مناسبات ته ضرورت لري دا مسائل هم ډېر اهمیت لري
بله
دا صحیح ده چې امنیت شتون لري هر ورځ په صلحو تابوتونه د وسوال پوز هر ولایت ته استول کېدلی او هغه خپل دي چې مسله اپوزیشن چې دا طالبان ول دي هم هر ورځ صلحا او زخاو ځوانان ته قرباني کېدلی هغه اوس نورین ختم شول دي د ډېر خبره ده ولی دا یو اقتصادي ودی او رغونې لپاره موږ باید یو سیاسي مناسب بستر ولرو چې هم د خلکو د افغانستان د خلکو د قرارات وړو شي هم د دنیا او د منطقې لپاره محترم
که راشه د دغه مخکنیو حکومتونو کې هم کله چې واک لیونه بلته انتقالیده مثلا یو بیلګه کله چې اشرف غنی ته واک ورسېد ویل چې ماته مکمل ماشین نه دی راکړل شوی بلکې پرزی دی او دا پرزی باید زه وتړم چې لدین یو ماشین جوړ کړم. په ټوله کې که دغه افغانستان ته وګورو اوس وضعیت هم تر اوسه پورې زموږ په دا تیرو شلو کلونو کې چې ډېرې مرستې راغلې له بهره ډېرې ادارې وپړسېدلې د دوی له پارسوب سره ډېر خلک په کارونو باندې وګمارل شول. تاسو هم ورته د کاذب یا په اصطلاح د مصنوعي اقتصاد نوم ورکړه. د ټولنې له اړتیاو سره سم ادارې جوړې نشولې، اقتصادي رغنیزې پروژې هلته په افغانستان کې عملي نشولې. اوس چې که چیرې بیرته د ټولنې د اړتیاو سره سم سیستمونه بیرته را جوړیږي یا په اصطلاح یو شکل هغه رنګ بدلوي یا بڼه بدلوي، آیا فکر نه کوي چې دا به د افغانستان د راتلونکي په ګټه باندې وي؟
کله ناکله زه د اقتصادي مسائل ترڅنګ یو عمومي نظر هم مسائلو پاکله خپل نظریات وړاندې کوم خلکو ته. په درې نوي کې ما یو شی لیکلی و په نوم د نبودي بدیل سیاسي و دوام الفاجعه در افغانستان. یعنې تر څو چې موږ یو متعارف بدیل جوړ نه کړو، تر څو چې هغه حکومتونه چې راځي او ځي، دا ښاغلی اشرف غني هم مخکې په تیر حکومت کې هم ډیر قوي چیره و. اول کې د مشاور ارشد و د اقتصادي د رئیس جمهور، بیا وروسته د وزیر مالیه د افغانستان، او بیا د یو د صندوق بازسازی افغانستان مشر و کوردیناتور و په اصطلاح. یعنی د کم نفر نه و چې د بیرون څخه راغلی و، د اپوزیسیون څخه بیا قدرت نیولی و. د په خپل یعنی په اصطلاح پاکا مخکې د دې د حکومت څخه کوم مشکلات وو، هغه مشکلات د پخپله خکیلو، د پخپله بنسټي خدونکې او په اقتصادي لحاظ کې وزیر مالیه او ټول وخت دې سره وو، د بودجې ویشل دې سره وو. نو خو په هر صورت زه اوس وایم چې مونږ چې سل حکومت بدل شي او دا ملي توان زمونږ دا ایجابه ای چې باید مونږ تاسې مشخص واضح شفاف کلندار ولر د اقتصادي ودې لپاره. بیا تیر باید موږ وڅېړو چې په تیر کې کوم کارونه سم وو، کوم کارونه خراب وو. اوس دورانونه تیریږي، ولې خلک چک او بیلانس نه کوي چې موږ څه کړي دي، کوم یوې د منلو وړ دي، کوم یوې د رد څوک باید محاکمه شي. دا همدغه مسایل پاتې کیږي او پاتې کیږي. د سلطنت د نسکویدو څخه تر اوسه پورې هیڅوک افغانستان خلکو ته ونه ویل چې څوک ګرم دی او څوک د افتخار وړ کار نه کړي.
یو درسته څېړنه ستاسو یعنی ستاسو په نظر تر اوسه پورې د افغانستان له تیرو تجربو د کلونو تجربو په مختلفو برخو کې درس نه دی اخیستل شوی، او همدا دی چې بیا هم هغه نیمګړتیاوې هغه تکرارېږي؟ یو درسته څېړنې ته اړتیا ده. حافظ صاحب، یو اوریدونکی یو دوه اوریدونکي نورم راخلو چې زموږ تخنیک همکار وایي چې ډېر اوریدونکي ټلیفونونه کوي، بیا به خپرونه همداسې روان غړو. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خپرونه ده، څوک او له کوم ځای تماس نیولی؟
باید سلام پاول نیکولس، یو لازملای د شیبال زدبل غنداب خبرې کوم.
که ارغنداب ته بیرته ولاړه لې، تاسو خو مخکې له غزنی ته ټلیفون کوو، لو بخیر له میدان وردګونه ګمانم.
بله، نن له غزنی مې ټلیفون کوي. بله، اوس ارغنداب ته راغلی ده چې
څه وشو چې بیرته ارغنداب ته ولاړه لې؟
بله نوری صاحب، داسې زه په غزنی کې هلته په یو کار مصروف وم، یعنی یو شخصي کار مې مخته وړو. نو دا چې د هوا د سړېدلو په صورت کې د هوا د سړېدلو پر رسېدلو سره هغه کار بس تعطیل شو، نو رالم خپل غنداب ولسوالۍ ته کور.
د هوا په سړېدو سره او که نور عواملو چې کار د لاسه ورک،
دا چې څنګه څه سکال بیکاری هم ډیر په صورت کې روانه ده، بیکاری هم نو هغه کار مو پیش بمو څنګه څه د زومي لخوا هم تر یو وخت کا، نو سشکل یو څه وختي تعطیل سو کار بس د ډیرو بیکاری په عمل بس کار تعطیل سرالو.
اوس ارغنداب کې څه کوي؟
دا چې ژمی د ساړه دی او بیکاری پیل نه هیڅ نسته، بس خپل پچی کې څنګه څه کاروبار کوو.
تماس نیولای دی، کوم نظر دی ورکاو څه دی غوښتل ووایه؟ بلې زبلې سره مو اړیکه پرې شوله. یو بل اوریدونکی هم دی، دا به وروستی وي. مهرباني، څوک او تخنیک همکاري شره کوي چې نور اوریدونکو نشته ده کور ودان تاسو ټول چې تلیفون نه موکل او د موضوع په ارتباط باندې مخبل نظر ورکه حافظي صاحب تاسو ته بدر شو ک دا خبرونه د سره ون غړو چې اوستخه وضعیت په دې ډول باندې ده تاسو مخکې یادونه وکړه چې افغانستان له نړیوال ټولنې سره له تعامل پرته نشي کولای خپل ستونزې هوارې کړي افغانستان پانګونې ته بهرنۍ پانګونې ته هم ډېره ضرورت ډېر اړتیا لري که داخل کې خصوصي سکتور په پښو درېږي نو ډېرو خلکو ته هم کارونه پیدا کیږي د طالبانو حکومت چارواکو ته څه کول پکار دي هغوی ته قناعت ورکول هم ګمان همداسې ښکاري چې لږ سره ستونزمنه ده
په هر صورت پرته له دې چې د شکل د حکومت باندې موږ وغږیږو او د واکدارانو په ادرس خبرې وکړم افغانستان ځینې عمومي مشکلات لري چې هر حکومت راشي او هر ډول سیستم او نظام چې وي د سوسیالیزم څخه نیولې تر لیبرال دیموکراسي او د اسلامي مجاهدینو څخه تر طالب واکدارانو پورې هغه مشکل فقر د فقر مشکل ده د بیکاری کچه لوړیدل ده او په عین زمان کې اقتصادي وابستګي ده اوس موږ تاسې څلور نوي فیصده کس چې بیلانس تجارت خارجي لرو دا ټول دغه مهم مسایل دي چې باید زموږ نه یوازې حکومت بلکې د هغه تر څنګ باید زموږ پوهان زمون په خاني واداران چې پات خلک دی او سم افغانستان سره علاقه لري دا ټول خپل تجربه سره شریک کې یو ملي طرحه د افغانستان د جغرافیه لپاره بصیره کې هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ او هم په امنیتي لحاظ چې دا یو بشپړ پکیج وي یا مجموعه وي نو تر څو چې موږ دغه څه د نجات کلنلار جوړ نکو او په نظری لحاظ مسائل ته ونرسیږي چې دنیا لپاره هم د منلو وړ وي او په بینلی ستانډردونو برابر خبرې تر هغه وخت پورې د نورین دوام مومي ځکه چې اشخاص راځي د متخصصین نه دي دوی مثلا یو وخت راته یو تیر خلک چې کډوال وو په خارج کې او په عادي کارونو کې بوخت ول تلار وزیران شول یا مثلا ډیر ستر واکداران شول چې نو په دې فرقه د وسنج په وسنج کې ستیریږي اقتصاد خو یوازې په کتاب نه دي چې په کتابونو لولو او هغه تاریخ نظریات اقتصادي دی ادم سمیت ولولو هغه په افغانستان پورې سال نه لري په افغانستان هغه دی واقعیتونه څخه باید موږ ګټه واخلو او خپل لار پیدا کړو چې داسوم چې څه ډول باید وسیږي هغه لپاره موږ یو بشپړ ملي کلندار ته ضرورت لري
کور ودان مننه د اقتصادي چارو پو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیر هیئت غړی ازرق شافیزی چې پرې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته بلې قدر منو اوریدونکو له تاسو هم ټولو مننه چې ټلیفون نه موکړل او له تاسو هم بخنه غواړو چې کوم هڅه کړی وي او خبرونه ته وخت نه وي درکړل شوی ځکه چې ډیر اوریدونکو ټلیفون نه کول د مایکروفون تاسو خبرونه د ازادي رادیو او ما نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړ کور ودان
احنا بغلا